سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی. تاسو زموږه لا ساده راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نهه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ یې ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن چهارشنبې د دلوي ولسمه په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي وو چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تېښتې او د بل چا د تېښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو نهه دېرش درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال بند هم محکوم شوي دي. په یو بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې خپل پر ټویټر باندې خپره کړي ویل شوي چې پرون یوه ښځه او یو نارینه په کندوز ولایت کې هم هغه څه په تور چې د اعلامیه کې اخلاقي فساد ورته ویلي هر یو په نهه دېرش درو وهل شوي او دوه کاله بند باندې هم محکوم شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي سیمه کې د پوز پر امنیتي پوسته برید کړی او په دې برید کې څلور عسکري وژلي او وطنه یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنۍ سره یې خبرو اجازه نه لرله په د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو د فبروري په څلورمه د شپې یولس بجې د شکتوي تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پوز پر رغزې امنیتي پوستې برید کړی دی او په دغه برید په ترڅ کې نښته پیل شوې ده. د وی په پیښه کې څلور پوځیان هم وژل شوي او وطنه ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. د پاکستان ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کوم ډلې نه دی منلی. بل خوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې د دریو پولیسو سرتیري ل خپل کورونو سره تختولې دي. د پولیسو د تختونې مسؤلیت لا هم چانه دی منلای. په زوره د افغان کډوالو ایستل دی ودرېږي. د جاپان د سفیر دا غوښتنه پرون هغه د کوربه هیواد افغانستان د کډوالو وزیر سره په د خبرو په لاټ کې وکړه. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا تاکایوشی کورمایا دغه سرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوی عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورمایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي سو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړی ده. لبل خو د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا دوه میلیونه بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د شپږ سوه درې دېرش وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه وکړه. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په دولسمه راشد خان د سویلي سویلی افریقا په شلاوریزو کرکټ لیګ کې د دوو لوبغاړو په سوځولو چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی و. وکټ شمیر سره مساوي شو. تر دې مخکې ډوین براو په شلاوریزو لوب کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود، خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په دې وروستیو کې لاسته راوړنې په خپل نوم ثبت کړي دي. تر دې مخکې هم د روان کال د سلواغې په اتمه د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل غړي عظمت الله عمرزي د 2024 کال د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سه حق ملتیا کوم. په دې مجله کې به را سره د افغانستان په اړه راپورونه واورئ. په دې راپورونو کې به دا واورئ چې افغان کډوال یو ځل بیا په پاکستان کې د وتلو د ګواښ سره مخامخ دي.
زه کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم، نو اوس چې زه دا هر څه پرېږدم دو میاشتو کې دغه ټول ساز کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ خان راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره توپ اچونکي په نوم یاد شوی دی او افغانان له دې حق له خوشاله دي.
خوشحالی ځای دی چې زموږ هېواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
او بیا به واشو غروزګان ته، د غروزګان خلک بیا د ډالرو د لوړوالي د وجه شکایت کوي چې د دغه ډالرو په لوړوالي سره د بهرنیو توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
دا راپورونه او ورته نور راپورونه راسره په همدې مجله کې اورېدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کوو. د خبرونه پر راپورونو، د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دې عملي کړي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه وته لوی درستیز اسم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمیر میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت ته پلان ته اندېښمن کړی دی. په ډیرا د اکرام الله اکرام راپور ته وښی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلي چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپلې تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسېږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته پولیسو سر لووسه د افغان کډوالو زورول پیل کړي دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته اخلي په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې دا موده وغځي ځکه دومره ټایم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. دان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 2000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشتي. خو ویلي دا نه معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډي کې څومره میشتي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تندې کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې انشاءالله چې موږ ضرور دا خبرې چې کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ 3 میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورځپاڼې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خو دان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د پاکستان نمو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت د نوې پریکړې په اړه د اکرام الله اکرام راپور واورېده. دا افغان کډوال تنا په پاکستان کې په دغه وضعیت کې نه دی. افغان کډوال په اوسنی شرایطو کې د هیواد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي. تر ټولو زیاته برخه د کډوالو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې دي چې اوس به د خبرونې په دې برخه کې د ایران کډوالو ته ورشو. د ایران د تهران والی وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرني ادب پیژندل شوی او له دې هیواد ایستل شوی دی. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني ادب او اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوی اندېښمن دي او یو شمیر نور چې له ایران ایستل شوی وایي چې په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام بیا هم په دې اړه راپور لري.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادب له نیولو وروسته له دې هیواد ویستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادب په خپل خوخه د دې هیواد وتلي. متمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمې ټاکل شوي، او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
سموکا کله ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا طالب چارواکو ته د سفر د معافیت ورکولو پریکړه غندلې او د نړیوالو پریکړه لیکونو او د بشري حقوقو له اساسي اصولو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه ټولنې پرون د ویلامي خبرولو سره ویلي ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې سراج الدین حقانی ته د سفر معافیت ورکړی چې دا د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو تونو امنیت شورا ویلی چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د جنوري له دروښتمې څخه د فبروري تر دریمې پورې د عمرې مراسمو د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. سنا ککړ نور حال راکوي.
د عمرې حج د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته د سراج الدین حقانی د سفر د موقتی معافیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیلان وروسته اندېښنې. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او په افغانستان کې د یو شمېر انتحاري بریدونو د قربانیانو کورنیو هغه ته د معافیت ورکول د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف کړي. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 4مه د یو اعلامیه په خپرولو سره د ملګرو ملتونو دغه پریکړه وغندله او دا یې د نړیوالو پریکړه لیکونو ښکاره نقص او د بشري حقوقو له اساسي اصولو سره په ټکر کې وبلله. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په دې اقدام سره ملګري ملتونه د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل مسؤلیتونه کمزوري کوي. د اعلامیې په ټکو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له حقانی شبکې سره تړاو درلود چې د دغې ټولنې په خبره دا شبکه په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 10000 ملکي وګړو د وژنې مسؤله ده. دغې ټولنې ادعا کړې چې سراج الدین حقانی په افغانستان کې ځینې تر ټولو وژونکي بریدونه تنظیم کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د بندیزونو په لیست کې شامل دی، 2 ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې هغه ته یې د جنوري له 3مې څخه د فبروري تر 3مې نیټې پورې د عمرې حج مراسمو د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. د راپورونو له مخې حقانی 2 اونۍ وړاندې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته سفر وکړ. په ورته وخت کې د انتحاري بریدونو د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي ملګري ملتونه د دې پر ځای چې داسې کسان محاکمه کړي دوی ته د سفر د معافیت په ورکولو سره د قربانیانو د کورنیو حقونه له پامه غورځوي.
سازماندهی ما را کشتن دیم گناه باید انتقام از یا گرفته شده چون یا معافیت میتن نه تا که از یا باید انتقام گرفته شده بخاطر سازماندهی بیگناه ما را کشتن شهید شدن.
شپک کلا ورنده پا کابل که دیوزن مرگی برید قربانی ده مور جرغونه غک دی هغه چې نو غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
پنځلس ورځې کېدی چې زوی مې پوهنتون ته ده کله چې له پوهنتون څخه کور ته را روان و په ځانمرګي برید کې شهید سو هغه بې ګناه و سهار وختي به پوهنتون ته ده وروسته له هغه به یې کار کوه څو کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي ولې دوی ته معافیت ورکول کیږي له هر یوه څخه یې باید غچ واخیستل سي.
د بشري حقونو فعاله فرشته موحد په دې اړه وایي
دو شاید رهبران این گروه آزادانه سفر میکنند.
من ورست دی تلی مشران پا آزاد توگه سفر کوی. ده حقانی ده سفر مافیت نه یوازی ده چه یوا دیپلوماتیکی پریکره نده بلکه ده ترهگره پروران دی او ده عدالت لپاره ده نریوال اصولو او ارزختونو یوا ازموی نده که ده دول پریکره ده قربانیانو حقونو تا ده پام کولو پراتونی ولشی سه زمانات شده چه تاریخ با بیر تا نتکراریگی
چی تزمین وجود داره که تاریخ دوباره تکرار نشود.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه ځلې سراج الدین حقانی ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې وه چې وروستی ځلې د 2024 کال په جون میاشت کې و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د تېر جمهوري نظام پر مهال په یو لړ خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په خاطر چې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان پکې وژل شوي د امریکا د تعقیب لاندې د ترهګرو په لست کې هم شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی دی. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د یوې شبکې مشر و خو دا مهال یو شمېر طالب چارواکي د دې شبکې شتون ردوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکو لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمېر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بللې او افغان لوبغاړو ته د لا بریاوو هیله هم کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړې او نوموړی یې ستایلی دی. په دې اړه جالب راپور سنا کاکړ چمتو کړی او ری بیرته راګرځو.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچوونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمېر افغانان دا د افغانستان لپاره یوه ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان، استرالیا او انګلینډ په څیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانانو ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکته د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي عیسی ازادي راډیو ته وویل
د دې په اړه چې زموږ د ملي کرکټ ټیم نور لاسته راوړنه هم لاسته راوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړ یو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو نوموړي د سې شنبې په ورځ د فبروري په 4 نېټه په خپله فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ یې د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5 نېټه په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي د راشد خان د وکټو شمېره به لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شل اوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 د فبروري په 4 نېټه د 2 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپ اچوونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 601 ویکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. لراشد خان او دوین براو وروستا د ویست انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 1504 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1531 وکټو، او د بنگلاديش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپاچوونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په ومه نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 1500 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپاچوونکو په کتار کې وه. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2010 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپاچوونکي لقب خپل کړی دی.
قدر من اوریدون کو تاسو راپورونه د ازادي رادیو نه اوریدل و سم ورزو د اورزګان ترین کوټ کارته هلته د ډالرو د لوړوالي نه خلک شکایت کوي چې دغه پروسی په یعنی د ډالرو د لوړوالي سره د بهرنیو توکو قیمتونه زیات شوي یا لوړ شوي دي. په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي دي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. په دې اړه د سیمینار مونکا همکار نور حال رکوي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلق وای چی اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بې لوړې دي او د نسی کولای چی د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق دغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار تراغلی خو هغه ناخوښ دی ځکه وای چی د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پرکشي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړي دي.
نور داسې بیروزګاری شپر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښت نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کوم ځکه موږ دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګری، نه مزدوري، یوه زندگی موږ ته پاره نسته. حکومت موږ ته خواهش دي چې موږ ته زندگی را برابر کړي. موږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کتار برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغه بیروزګاره ناشته، یوه خواري نسته، نشي ولا کلور دی خلک په موږ کې چې موږ په فکر په زیره باندې ډوډۍ ټولو. د کلي سره زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دوغه نه څوک ولا کله روچ موږ ته یا په یو وخت خواري را پیدا کی، یا یو ژوندګي را پیدا کی. داسې مسکینان په موږ کې ستا چې د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کله دي.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دی که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نه د ډالر په قیمت کې چې دی ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړ چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاس ورکړي. نو بارت چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی افغانۍ چاته د ډالر مقابل ته وړې بار لوړېږي. کنه په ډالر پیسې چې کې نه دی لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دوه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوړېږي په خاطر دي چې خارجي توکي هغه چارڅو غواړي هغه پر موږ باندې تپي کاغه ک لس پیسې د مالیه باندې ورځي کشن فساده ک جیش فساده ارسل فساده ماجه چا باندې خو مجه دغه نه لول مش شي نه لور په خاطر باندې کشه ولرو بیا چې ارسل ماجه وغه ځغه مش تاوان نه کوي نمش باندې هغه ځکه اوس ک مش شي ونه لور نه په خاطر ک دی لاس فساده ماجه را باندې ورځي نو مش د خپل شی را واردو شر را د کوه تر ځا پر رسو نو مش خپل فساده او ماجه خپل کرایو مصرفات حساب کو نو بیا مش هغه پر ورځو چې اوس مش خپل ځانه ولرو بیا نه دونه مصارف نه پرځل کړه اوس کوم شي چې روډ بازار یا لوړ سیاکشت دي
پر افغانی سودا را کوي هغه تجارت چې د افغانی بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دغه د نور کناران ته مرچ کم شیر انیسو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانی په کندار کې رانیسو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولې ته دونه ګران ته پاو تر کوي په دغه ورو ورو کې دونه شی ګران سو نو دې راتوای چې موږ دا کم شین چې دا غټ سودا یو غوړي او براو په میټو ورچ دا شین